پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سادی رادو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د الیاس دایی د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې د نیول شوي قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریک کوو چې ټول خلک دغه قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سوه. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمېر لاسو ته ورسېد. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیستې او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې ښاغلي علي خیل پر خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته سویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د دری ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دا یې د افغانستان د ادبیاتو لپاره یوه ضایعه بللې ده. ښاغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلینډ وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلینډ د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلینډ دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلینډ په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلی چې 12 نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سږ کال په اګست کې انګلینډ ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یوه ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لرې نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شینس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. دې همداراز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیايي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټیل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسیلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه وسلنه کم شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 23 میلیارد میتریک ټونه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهان ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمیدو یو علت دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11%، او په چین کې 1.5% کم شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس تایید کورنۍ غړي وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړې، نه د امنیت کوم مسیر راکړې، او نه پوسټ داړو انداوزي هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو دوه کال مخکې ویډیوي راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تللی ښوونځی ته، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بسکلانو کې ښه وسازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وایي د ملال میوند او الیاس ته قاتلین نیولی دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملال میوند او الیاس دایي قاتلین نیولی، خو دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریالې ملال میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خواله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر شوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسؤل ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. ښاغلی حماس وایي له حکومت نه هیله کوي چې د دوی دا اقدامات یوازې د ولس د خوله د پټولو لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنیو ترلاسه کړو، ولې چې په خپل پاڼه لیکلي وه په هغه ځای کې موږ ولې سبیا د کورنۍ چارو وزارت دوی پاڼه موږ ولیدله ریډیو کې چې دا زموږ د ولسونو د هغه لیکولو لپاره یو توصیه نه وي په خپله د حکومت، او چې په رښتینې بیا زموږ هغه قاتلین چې په رښتینې دغه کار کړی نه لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړې، نه د امنیت کوم مسیر راکړی، او نه په داړو انداوزي هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولا قمرخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملال میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خپره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته په لاره په جلال آباد ښار کې ل خپل موټر چلوونکي سره د نوالو لوري وزن سوا. بلخوا پرون ماښام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي قاتلین هم نیولې دي. تر دې ایواونه وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ دفتر نه ویلي و چې ملي امنیت کې وی سرچینې ورته ویلي چې په هلمند ولایت کې وډاله نیولې چې هغوی به مقناطیسي ماینونه کې خودل، او په خبره کې دای سي پد کې د الیاس دای قاتلین هم وي. خو خغلی آریان نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې د الیاس دای د وزلو په تور یو کاس نیولای چې په مستقیمه توګه په خپل جرم هم اعتراف کړی دا. کورنۍ چار وزارت دغه تورن کاس ویډیو هم خبره کړې ده. خو د الیاس دای ورور مدثر دعوت وایي چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نه سي تر کومه چې حکومت یې د ورور د قاتلینو ثبوت نه وي ورکړی.
هر څه د رسنیو تخبروي دا معنا ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله بنده کړي یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وسي. په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګان له لارې خپرېږي دا هیڅکله موږ د قبول وړ نه دي، ځکه دا زه هم کولای شم یو چاته به یو لس لک افغانۍ ورکړم هغه به ماته دا څه ووایي، یا به یو بل اختار ورکړم یا به شکنجې ورکړم هغه به دا څه ووایي. دا موږ مخکې هم ویلي دي حکومت ته چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان موږ لپاره د قبول وړ نه دي.
الیاس دایی و امیاس وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل سه چې د ده په موټر پورې نښلول سوی و. یوازې د اغلې میوند او د دایی کورنۍ نه بلکې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د حکومت اداګانې نمایشي بولي. په کابل کې له ازادي راډیو سره البته په کابل کې د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعده کوي خو بیا یې نشي ثابتولی. زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي، هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لږ تر لږه د اغلې ملالې میوندې حکومت دومره وړتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جایوي مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د دغو خبریالانو د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي.
داسې زیات معلومات حکومت نه ورکوي چې دوی څنګه او څه لپاره داسې جنایت ترسره کړي دي دوی. خو زموږ په اند باید جدي تحقیق وسي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي، رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان شوي دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوی ده، چې د خبریالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا شي.
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه دی. بلې شیبر صاحب
مننه. فیروزه عزیزی له کابل و چې د بیلابیلو خلکو نظریاتې د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط چې د الیاس دایی د قاتل د نیولو په ارتباط او همدارس د ملال میوند د قاتل د نیولو په ارتباط له تاسو سره شریکول، د دې له خاطر چې د الیاس دایی د قاتل ویډیو خبره شوې ده. خو تر اوسه پورې د ملال میوند قاتلینو د نیولو په اړه چې تیر ماښام چارواکو ادا کړې ده نور معلومات له رسنیو سره شریک شوي نه دي. خو په راتلونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریک کړو. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریال ملال میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ. ضیاءالحق مرخیل وویل نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دی چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړور باتور خور او هغه خور چې هغه د افغان دردېدلو ښځو غږ و ژبه و پیاوړی خور و ملال میوند هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې دا ملي می پیدا کو شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګ د دې تحقیقات او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ما خام د دې په عملیاتو کې کامیاب سو. هغه دوه نفر مونې ول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقات کې اعتراف هم کړی دا لا نورم د هغه څیرو په پل اخلو چې د پردی شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ او هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناي واځي دا وتی د دردېدلو افغان او فیندو غکسې نه کاس ور کول. او
ولی صاحب محترم، ولی صاحب محترم، ویلی سي چې انګیزه د قتل څه و؟
دی به نور هم تحقیقات کیږي موږ به ځینې نور څیرو سم پل اخلو چې څوک په دې کې دخیل و کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي فعلا هم دومره معلومات ما سره وو غوښتل مې تاسو سره شریک
ویلی سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده که نه ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې دخیل ده اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل هغه به وروسته جزئیاتو کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې زه غواړم یادوري وکړم خبریالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده، هغه څوک ده چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت ته او د امنیت تر څنګ لکه د ملالې خور غوندې څوک په شهادت رسولي دي پل ورپسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام یې تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي، چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمن د دوهې تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو ژمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمن د خبرو د بنسټ په توګه یادی شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې دا متن تاییدوي. امید زهیرمل پر اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پړاو خبرې بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه، هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې د هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکو پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویل دا سازمان درایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپی دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یوش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي په صداقت او خفه ځاکه پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت پر رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوشتمه ماده کې راغلي رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې کبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې درې میاشتې وخت ونیو او بل اخر د دسمبر په 2مه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړه ته رسیدلې دي او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دري ژبې داستان لیکونکي راهنور زریاب تیر شپه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستیال رسول باوري د زریاب مړینه د افغانستان لپاره یو ځای یو بلله او ازادي راډیو ته وویل
راهنور زریاب د افغانستان د فارسي دري ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنی چې زریاب کړی دی د لطافت او ظرافت خورا شی بیلګی دی. په ځانګړې توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلی دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی هغه اوریدلی دی او چا چې نه دی اوریدلی هغه لوستلی دی. څومره دا تم خیوا و نه د مخه د اطلاعات فرهنګ ښاغلی وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته راغلی و روښتون ته د ترغه وروسته زه د چلل صاحب رئیس جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پټنی ته روښتون ته ورغلو او هغه موږ فکر نه کوي چې د شي د خواته یعنی د وفات خواته به ځي. موږ د روغتیا هیله ژر کوله ځکه چې وزه یې ډېره شوه. خو دا د نن مو دا خبر له بده مرغه واورېدی چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت پاستاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوریت پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي. خو د سنا جرګې غوښتنه شي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بیسارو هڅو کې پر لپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوری پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوی په ځواب کې د غوټلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی لستري محکمې پرون وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څخه باندې شلو څارنوالانو حمله محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوری پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقی متخصصان وای احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چی ځینې دیموکراتان سیاسی تاکتیک بوده ژر رد کړي. خو د جمهوری پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري او په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسئله د منتخبو استاسو له لورې ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
دوه کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي په سینه څکېده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس دا بسکلان چې تاسې موږ ته راته کړي دا مسلمانان موږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بسکلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی دا بسکله کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه بسکله دي، دغه د بسکلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګښته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ته راکړل.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بې وزلۍ کیسه په کښې کې کړې وه او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې وه، هغه غوښتنه چې مرستندویه بنسټونو او اشخاصو ورته مثبت ځواب ووایه. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته یې د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته یې د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې یې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه په وله خدای به راوتی به تلی نه سو، چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی، ډله به پیسې وساتې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه بسکله کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په بسکله کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره یې د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلی دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنې وسي کېدای سي چې معلولیت یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې زموږ یو بل تکړه جرنالیست ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تېلان په هلمند کښې که الیاس دایي مو در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یم چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. د هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
محمد د لغمان ولایت د رشم ولسوالۍ د سایګل د دریا ته پراډولۍ د کلی وشدون کيم ورور امن سره د زراعت او مالداري د ریاست من سره وخت کې هو د چتاست ته منګه شل کورو خل ګوال تاسو مګه چې غنم وانه چاو مونږ ته ول نه د کرنې مالداري ریاست الرحمن چې تاسو دا کوم سم کا شته د چار مخ وو کړی دا چې کله دا ونی لوي شو دا مونږ ته تاسو د دې اصل چې دا تاسو پیسې درکو وو زاس مکه مونږ سره پاتې دا مونږ د ازادي راځي نه وړي ته دا د نشه کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. البته د دې جواب هم په یو راپور کې درکوو. کڅوک د کورونا واکسین وکړي ماسک بلري کوي او کبای نه لري کوي. مخکې تر دې چې د دغه راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړو، لاند خبرونه له اجمل انڅخاور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه مشکوک کس ویډیوي اعتراف خپور کړی چې وایي د الیاس دایی په وژلو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یو شمېر ډلو په دې اړه د نور وضاحت او معلوماتو غوښتنه کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د دري ژبې د نوموتي لیکوال رهنورد زریا په مړینه خواشینی ښودلې او دای و زای بللی. دا خوړو نړیوال پروګرام مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. او د ټولبند او محدودیتونو لقبل د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ د خپرېدو اندازا وسلنه کم شوه.
د سو د لایلو لامل په خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیس واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین د ځل کېش د فایزر کمپنی دوم واکسین درې اونې وروسته تر لومړی و باید وشي او د مدرنا کمپنی واکسین څلور اونې تر لومړی و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړی واکسین وروسته دوې اونې احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوې اونې تیر شي. په واشنگتن پانتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمیره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسی شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، سلام و علیکم. به برنامه هفتگی این بار موضوع بحث که انتخاب کردیم مسئله کرونا و واکسین کرونا هست که رویش صحبت میکنیم، چون شنیده باشن که خبرهای خوش از چپ راست مبرایه که در چندین مملکت مسئله واکسین شروع میشه. در هفتم این ماه در انگلستان شروع میشه، روسیه قبلا سپوتنیک شروع کرد. روی از این موضوعات صحبت میکنیم و مهمانای نهایت محترم ما در این بخش محترم دکتر صاحب اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه فعلا در خط تلفن با ما هستند. در قدم اول روی مسئله کرونا یکمه که اگر صحبت بکنیم، آخرین رقم ها را در افغانستان از شما بگیریم. در دنیا خو از مرز 67 میلیون تیر شد، همچنان قربانی هم از 1.5 میلیون تیر شد. یکمه که روی ازی اگر آخرین رقم ها را به ما بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. بینروز در تمام افغانستان ما در حدود 535 مریض بستری داشتیم که در بسترهای شفاخانه کووید 19 بستری بودند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمسور. دکتر فضل احمدزی هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. شمسور صاحب رقم ها را به ما گفتند، منتها حال زمستان نزدیک شد، زیادتر از آینده اگر صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در زمستان جلو از این مریض گرفته شوه یا مردم کمتر آغشته شوه، در قدم اول چی باید شوه؟ توصیه شما چی از احمد صاحب؟
نظر صاحب ډیر زیاته مننه دې په خاطر باندې چې دغه کووید 19 مرض یو وایروسي آفت یا وایروسي میکروب ده. وایرس معمولا په ژوند کې چې کله هوا سړه شي، هوا یخه شي، ډیر زیات فعالیږي، ډیر زیات کار کوي. که چیرې زموږ استاذ هیوادوال یو سلسله تدابیر ونیسي، نو دغه دوهمه څپه به د اولې څپې په نسبت باندې یو څه اندازه مرګونی او شدید وي، ځکه اوله څپه چې وه په پسرلي کې وه، په اوړي کې وه، هوا ګرمه وه، په ګرمه هوا کې وایرس ښه فعالیت نشي کولای. نو په دې کې د دې په خاطر باندې چې زموږ استاذ هیوادوال د دغه دوهمه څپې نه، یعنی چې په دغه ژمي کې را روان ده، جدید هغه وخی مخاطرات څخه وسات ځان وساتي، اول باید ټول هغه نقاط چې دی وایرس یا دی وساري مرض پر اړیکه باندې یو شخص په نظر کې نیسي، یا ځکه چې ډاکټران دغه نور توصیه کوي هغه په نظر کې ونیسي. مثلا باید ماسک نه استفاده وشي، ماسک باید کله چې دونه پر خپل مبانک سره خبرې کوي باید هدا یقل یو نیم متر دو متر فاصله ولري، د خپل وجود دفاعي سیستم قوي کړي. معنا دا ده چې د سبزیجاتو او د میوجاتو څخه باید زیات استفاده وشي، د ګرمو مایعاتو نه باید ډیر زیات استفاده وشي، خصوصا هغه اشخاص چې هغوی مزمن او دوامدار ناروغیانې ولري لکه شکر، بیا مثلا د ګردو عدم کفایې یا نور امراض، یا دا چې عمر د 60 کلونو پورته وي. نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص باید ډیر زیات تدابیر ونیسي، د هغو میوو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي لري. نو په دې اساس باندې دوی د وجود مقاومت پورته دي. که دغه تدابیر په نظر کې ونه شي، نو خدای مکړه دوهمه څپه بیا د اولې څپې څخه خطرناکه او ژوند کې تمامېدلای شي.
خب سامسور صاحب، یک موضوع دیگه، حال یک امیدواری بزرگ که در دنیا پیدا شده مسئله واکسین است. به افغانستان این واکسینا کی خواهد رسید؟ در چه شرایط خواهد رسید؟ یک کمه که معلومات بتین، شما آیا درخواست کردین، ریزرو کردین، پولش پرداختین یا نپرداختین، یا سازمان های بین المللی کمک میکنه؟ ایران بسیار خلاصه اگر روشن بکنین که باز دیگه سوال ها موجود است. دکتر صاحب سامسور،
برای واکسین یک کمیته ملی به سطح کشور جور شده که ارگانهای مختلف به رهبری وزارت سلطامه در این شامل هست. این کمیته بالای طرزالعمل تدبیر واکسین، بالای این که گروپای خطر را شناسایی کنه که در مرحله اول برای کی واکسین داده خواهد شد، در بالای از این که ما همین سیستم کولچین یا سیستم ذخیره کردن واکسین افغانستان آماده بسازیم، وقتی که واکسین داخل افغانستان میشه در کجا ذخیره شود، چطور با ولایات انتقال پیدا کنه، بالای از این کار صورت میگیره. و در بالای از این کار سیوم که هست، در بالای از این کار میگیره که چطور ما ظرفیت واکسیناتورای خود بالا ببریم تا و آماده باشند برای تطبیق واکسین. فقط یک بودش تدارکات هست که درباره تدارکات هم پیشرفت های صورت گرفته. درباره ذخیره واکسین است که یک مقدار پیشرفت ها را ما داریم، و درباره تطبیق واکسین، درباره تدارکات واکسین وزارت صحت عامه همراه دو سازمان صحبت میکنه. یک سازمان جهانی واکسین هست که 92 کشور جزء این سازمان هست، و برای ما قرار صحبتهایی که صورت گرفته با 20% نفوس افغانستان تا ختم سال 2022 واکسین داده میشه، که فعلا درخواستی فردا، یعنی درخواستی از طرف افغانستان فردا روز 7 دسامبر این درخواستی برای ازوا داده میشه، و شاید در میان 2021 که ماه ششم یا هفتم 2021، یعنی 7-8 ماه بعد، برای ما 3% واکسین داده شود، که در اولین قدمه ای واکسین برای دکترها و نرس‌ها و کارمندان صحی که در شفاخانه کووید 19 کار میکنه برای ازیا تطبیق میشه، و بعداً با کسایی که امراض زمینه‌ای داره و کسایی که کارهای اساسی را یا فعالیت‌های اساسی را مثل معلمین و پلیس و اردو که فعالیت‌های اساسی را انجام می‌ده برای ازوا تطبیق میشه، و باز در 2022 تا ختم 2021 10% واکسین از طرف اتحادیه جهانی واکسین تا 2021 میرسد و از طرف بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی یک مقدار پول هم کمک میکنه تا ما بتانیم یک 20% واکسین از چینل دیگه هم تدارک کنیم افغانستان و این داخل افغانستان کنیم. مگر یک چیز به یاد داشته باشیم که تا 7 ماه آینده به خاطر که تولید واکسین کمتر هست باید احتیاط کنیم. تا 7 ماه آینده شاید ما اولین امو بچ واکسین در داخل افغانستان شد و ما بتانیم که اما 3% نفوس یا 3% افرادی که بسیار در خطر هستن وارا واکسین کرده بتانیم.
دکتر شب فضل احمدزی، شما در مورد واکسین چی علاوه میکنین؟ برای از این که خبرها را که ما تعقیب کردیم، واکسینی که از جرمنی یعنی شرکت مشترک جرمنی امریکایی بگویم که اینا ایجاد کردن، میگن نتیجهشم 94 یا 95% است، یا اگر از 3 تا 4 روز اضافه تر نگهداری شوه به یخچال های ضرورت دارن که فوق لاده درجه بلند باید باشه، مثلا بین 70 تا 80 منفی درجه که میگن، او درجهش دکتر سبا خوب میفهمن که او یک دو مملکت دوره میتونه، یکی جرمنی میتونه جور کنه و یکی هم فکر میکنم در این روزا ترکیه جور کرده در بازار عرضه میکنه. ای بسیار قیمتی است. هیچ نگهداری از این مسئله چطور خواهد شد سب؟ احمد زیسی؟
نظر سب وایرس په خپل په یخ کې ډیر زیات فعال ده، نو دې واکسین هم باید د څه ځای کې وساتل شي چې الته د درجه د حرارت لکه تا چې ویلي او یا نو نیول تر منفی 80 درجه کې باید وساتل شي. نو دا امکانات زما په نظر باندې موږ تاسو په دغه درې درجه هوادونو کې زما په نظر باندې مشکل ده، تر څو چې موږ سره یو څو کومک ونی کې یا په سختار کې یا اصل موږ خریداري کې، نو تر هغه وخت پورې چې کچیرته دی او وایرس د واکسین د فارا منفی اویا ون نیول تر منفی 80 درجه داس یو یخچال جوړ نشي، داس یو ځای جوړ نشي، نو دغه واکسین به خپل هغه خاصیت او اصلیت د لاس ور کوي. چې باید موږ په دې باندې پوښتنه چې دغه واکسین د څه شي، واکسین چې کوم ده په خپل د عین مرض مړ میکروب ده چې دغه د انسان وجود داخليږي، د انسان وجود یغه په مقابل کې انټي باډي جوړوي، خو دغه میکروب په هغه شخص کې د مرض د تولید د توانمندي نه لري. نو چې کله بیا په آینده کې همدغه وایرس یا میکروب د بدن ته داخل شي، مخکې نه باید په وجود کې د همدغه وایرس د پر انټي باډیان موجود وي، نو هغه چې مخکې لري چې مرض ایجاد کړي، نو هغه انټي باډیان چې د په وجود کې جوړې دي او هغه انټي باډي باید پریونټیبل وي او همدغه میکروب یا دغه وایرس دوی خود دغه مشکلات په درې مدرجه هوادونو کې شته چې دغه امکانات برابر نشي. نظر صاحب داسې یخچالونه یا داسې یو ځای چې هغه منفی 80 درجه د حرارت درجه ولري، نو واکسین خپل اصلیت او خپل خاصیت د لاس ورکوي، بیا نو په هغه شکل باندې انټي باډي هغه چاته چې تطبیق کیږي هلته نشي رامنځته کولای.
سمسو صاحب، یو موضوع یا کمه که شما د سخنانتان مقدمه یادام کردین، منتها ایره چی میکنین صاحب؟ برازی که این موضوع یخچال ها تنها در کابل هم نیست، چندین ولایت باید باشه، تنها یک شرکت فعلا در جرمنی را عرضه میکنه که این موضوع را تا 70 درجه تا درجه میرسه. و من امروز در خبرها دیدم که ترکیه هم در یک ماشین داره عرضه کرده به بازار، میگن 2 شرکت فعلا در دنیا هستی کار میکنه. سمسو صاحب، اول خوب باید یکمه که معلومات بتین که کل واکسین ها متر است یا تنها واکسین است که در جرمنی جور شده که در امریکا یک جایی تنها اوسته، یا کل واکسین ها به امت یخچالای بسیار قوی ضرورت داره؟ سمسوزه؟
بله، واکسین هایی که فعلا مثلا به مرحله سیوم رفته و نتایج خوب داده، واکسین فایزر که از الترا کولد یا الترا فریز کار داره که منفی 80 الا منفی 70 درجه، منفی 70 الا منفی 80 کار داره. ولی واکسین مودرنا که هست، خوبی از او این است که اون الترا فریز است، مگر در منفی 8 درجه تا 1 ماه را او را ما نگهداری کرده بتانیم و در درجه 2 الا 8 که هست تا 1 هفته نگهداری میشه، اما موثریت خود از دست نمیده. واکسین آکسفورد یونیورسیتی که هست او 2 الا 8 درجه هست که امیفیلی کلچینه که ما در افغانستان داریم برای واکسین آکسفورد یونیورسیتی خوبتر هست، یعنی 2 الا 8 درجه ما واکسین آکسفورد پانتون آکسفورد نگهداری کرده میتانیم و تطبیق هم کرده میتانیم. برای واکسین مدرنا ما یخچال داریم که منفی 8 یا بالاتر از منفی 8 1-2 یخچال در کابل موجود هست، در زون ها ما نداریم، مگر منفی 8 درجه یخچال ما در زون هم داریم، مثلا در بلخ و قندهار و دیجه داریم که در اونجا نگهداری کردنش برای ما مشکل نیست. فقط برای واکسین فایزر که الترا فریز یا منفی 70 الی منفی 80 درجه کار داره، او برای از او ما می تجهیزات فعلا در افغانستان نداریم و می خاطر صحبت میشه که شاید افغانستان از این دو واکسین یا مدرنا یا اکسفورد یونیورسیتی همین دو واکسین را تدارک کنه و او را داخل کشور بسازد تا از این تجهیزات فعلی سیستم واکسین استفاده شود و واکسین برای مردم تطبیق شود.
آله نوبت شنونده عزیز،
مردم نمیتونه تست کرونا بکنه، اگر میکنم 5000 افغانی میگیره چطور است؟
در کجای افغانستان است؟
در خوز، در کابل.
سوال تانه تره کنین سیب.
ما گفتن در افغانستان واکسین که نایه، همی اول با از سرمایه دارات واکسین باشه، همی بیچاره و مشکل غریب هم ازی مستبید میشه یا نه.
یک شنونده دیگر رو بگیریم.
السلام علیکم و رحمت الله و کندهار خبری کن.
هم مهربانی سیب.
ما خود در ویروس کرونا ویروس لپرویش کل راش پا افغانستان برک پتول نالی شروع ده. دلتا پا افغانستان که مو سرایان خلقی کوچان خلقی. دلتا مو نماز استعمال کرده ده. نش کم ویلو گنی گونی مانا لدوگو چه داده که ویلو دیر رکسی ده خلقو دیر و خلقو چه داده که ویلو دیش مگیس داده نده کرده. خم مو پا طول کوچی که پیو کوم که یوزر کورا بایی ما دا تیز داشت یخ ندل دلی. حالتا دی کرباخ پا ولو سوالی کسی مو پراتو یو دکتر سا پا ده پرنا ویروس واقت سا بایده. یای ولو پا غزنی که شفاخانه کسنی ولگو ولی ونو نالاستانو چی والا جد بدن داشتا وی وشگر سرا دی کتلو نو. نوی مال دکترانو چی دا خواهشتا چی دا کرونا ویروس تو کونی چی یای وی ولو شفاخانه تا جای جزار استانی ولگویی. نمگور خلق لدوگو چی مانا امری. نو دا په کوم څه باندې بیا مو اوس چې زکامونه شي یا معنا ستونه خوی یا بل شي بالا ډاکټر ته نو سلای کورس بالا غم حکومت هم نیسي بالا هم شفاخانه ته وړي وایي دا کرونا ویروس هغه کوم زکام یې وایي دا کرونا ویروس دی د زارو ستنې خلکو ته ورلګوي. نو دا ډېر فساد په دې دنده کې شروع ده، باید شي ټول خلک وزارت دې ته ډېره توجه وکړي، دا ډېر پراخ فساد.
تشکر، زنده باشین. یک شنونده دیگر را میگیریم بعد از او بس است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
ما کورسان داشتم، ما گفتم نی ولایت های گرم مثل ننگرهار لغمان گرم ولایت است، اینا کابل بین برای واکسین یا دنی ولایت هایی توضیح میشه چی رقم میشه معلومات برای ما بتیم.
آقای سمسور بسیاری سوالا و خیلی هم که مربوط به شماست، باز به نوبت آقای احمدزه هم جواب میتن. سمسور سه؟
خب اول درباره قیمت که گفتن که قیمت ماینه در سکتور دولتی تمام تست های کووید 19 که انجام میشه این مفت است، هیچ کس پیسه نمیگیره. دیگه ما نمیفهمم که این هموطن ما برای چی خاطر این تست انجام میداد که در صد پارم تست کولو ولی تستونه دی کووید 19 پاره چی کیگی در طول مفت دی او دولتی لابراتوارونو که دا معاینه کیگی، مگر هغه کسانو ته کیگی چې واقعا مشکوک وي. دسی نشی که دلای چون که دموږ ظرفیت هم کم ده چې هر سړی چې راشي اسې کور کې زړه وشولو چې ولا زه به یو معاینه وکړم، نو دغو ټولو خلکو ته موږ رسیدګي نشو کولی که واقعا یو څوک ناجوړه وي یا یو مثبتې واقعې سره په تماس کې شوی وي او بیا عرض علایم ولري. اول ډاکټر ته ورځي، بیا ډاکټر ورته وایي چې د معاینه وکړه چې آیا معاینه مثبته ده که نه ده. په خصوصي سکتور کې قیمت د مسافرینو لپاره چې څوک سفر کوي 3500 افغانۍ دی، او هر څوک چې د 3500 افغانۍ نه زیات اخلي هغه دوی هغه لابراتوارونه جریمه شوي دي. یعنې د لپاره موږ یو 14 خصوصي لابراتوارونه وتړل او صرف اوس 9 لابراتوارونه فعال دي چې هغه لابراتوارونه چې د استانداردونه د وزارت د صحت عامه پوره کوي. درباره سوال ازی که واکسین باز برای کسایی که پولدار هستن و زوردار هستن برای زیاد داده نشوه، یک کمیته ملی جور شده بالای ازی کار کرده، گروپ های خطر معلوم هست و این معلوم شده که اول برای کی واکسین داده میشه. پس واکسین انشالله وقتی که آمد در داخل افغانستان همه چیز پیش از پیش معلوم است و طرحی را که وزارت صحت عامه جور کرده تایید کابینه اسلامی جمهوری افغانستان هم گرفته و مطابق همو طرح واکسین با کسایی که در گروه خطر هستند برای از وا داده میشه اول. اگر امیدواری که ما داریم مویی است که شاید در 2021 تولید واکسین بسیار زیاد شوه و انشالله تا میان 2021 واکسین در دنیا بسیار زیاد باشه و برای هر کسی، یعنی در دسترس هر کسی باشه. بعد این بل بور چه سوال وکو چه دی زهر استنی ورکوی یا فساد روان دا طول یعنی شایعات دی، غلط معلومات دی. دی کرونا ویروس نه موسا پوری پا افغانستان که دیر خلق مرشوی دی، دا یو محلک مرض دی ټولو نه زیات خلک یا ټولو نه زیات ډاکټران او طبي کارکونکي کې یو مرض وزلی دي 1300 کالو کې هغه هم دا د کورونا ویروس ته. نو که دا خبره رښتیا وای نو ډاکټران به ولې مړه کېدل؟ نو دا ټول خلک دې په دې پوه شي چې واقعا دا یو وژونکی ویروس ته ځان باید چې موږ وساتو او په دې شایعاتو پسې و نه ګرځېږو. چې ډاکټر صاحبان هغه کسان چې په شفخانو کې د مریضانو په خدمت کې دي هغه ګواکې د زهرو ستنې چاته ورکې، د زهرو ستنې نه ورکوي، دا ستاسو اولاده دي، ستاسو دغه افغانان دي، په دې شفخانو کې کار کوي او ډېر سخت حالاتو کې کار کوي. داسې هم شوي دي چې دغه ډاکټر صاحبان چې په دې شفخانو کې کار کوي هغه ویروس کور ته راوړی دا، کور کې مور یا پلار یا خپل ښځه په دې باندې بسابه شوي دي. او داسې ډاکټران هم پېژنم چې چونکې هغه دی د کورونا په شفخانه کې خدمت کوو، خپل پلار یا مور په کور کې د دې سبب چې لږې ځینې ویروس راوړی ده، دلته کور کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده چې دا خدمت یې کوو. نو دغه شایعاتو ته باید چې یعنی دا دې ته ډېر زیات اهمیت ورنکړو. دا ټول دروغ دي او د دروغو ته زیات اهمیت ورکوو دا موږ ته مشکل پیدا کوي، صحي سیستم ته مشکل پیدا کوي، افغانستان ته مشکل پیدا کوي. راځي بس سوال یې کې آیا واکسین در ولایت دادا میشه یا در کابل می باشه؟
نه،
واکسین وخت کې در کابل آمد به تمام ولایت دادا میشه. پروپورشن یا سهم هر ولایت معلوم هست، مطابق مسهم ولایت که چقدر نفوذ داره، چقدر نفوذش در خطر است، یعنی در افرادی که در گروه‌های خطر است در هر ولایت چقدر است، نمو ولایت مربوطه می باشه و واکسین در ولایت مربوطه و در قدم بعدی در
احمد صاحب. شما هم سوال را که شنیدین اگر لطفا جواب بدین.
نظر صاحب دغه روز د پاکستان تماس نیولې وو چې موږ په منځخه کې دغه مرض په ډیر سرعت سره روان وو. دا یو واقعیت چې په افغانستان کې تقریبا ډیر سنه نیولې تر څلور کس د خلکو دغه مرض تیر کړی ده. هغه ول مرحله کې لکه څنګه چې مرسته ما ورته اشاره وکوله، اتیا پیسه د هغه اشخاص چې په دې مرض باندې اخته چې دی غوی په نیوز باندې دی یو عادي زکام په شکل باندې دغه مرض سفر کیږي یا دغه مرض کیږي. بل دا چې دغه بل روټ د قندهار نه تماس نیول رحمت الله چې موږ کوچیان یو، دغه زمونږ په قوم کې چې زر کور دی هیڅ قربان اخته نه دي، په قربان اخته شوی هم دي دومره شدت نه دي دي. ټول هغه اشخاص چې دی غوی دی وجود دفاعي سیستم قوی وي، معافیت قوی وي، دی غوی په نیوز باندې دغه مرض ډیر عادي دی او عادي زکام په شکل باندې تیریږي، نو په همدې اساس باندې کله چې په یو جامع کې یو انتانی مرض یو ساری مرض چې ټول نیول تر اولیار دي سده پورې خلک قربان مساج شي، بیا نو دې ته یو شکل امیونیټي یا معافیت حاصلېږي چې ورته په طبابت کې هرډ امیونیټي وایي. نو ان شاء الله په افغانستان کې زموږ استاد هیوادوال ابدا هرډ امیونیټي ته نږدې شوی دي. بیا نو په دې کې کله چې دغه حالت ورسیږي بیا نو د دې وایرس انتشار بیا ډیر سلو کیږي، نو ځکه په دغه دوهمه صفه کې د دې وایرس هغه کیسونه چې کوم دي، هغه واقعیات چې کوم دي، هغه ډیر زیات کم شوي دي، ډیر زیات کم دي نسبت وا اوله صفه کې. په اوله کې داسې کور نه و، داسې فامیل نه و، که په مرکز کې و که په اطراف کې و، ټول په دې باندې تقریبا څلور سده خلک دغه مرض سفر کړی ده. نو اوس د دوه مرحله کې اکثرا دغه دې واقعیات چې موږ په تصویر ساتو کې ګورو نو له 2003 نه پورته نه دي تللي. په اول ځل کې تقریبا د افغانستان لس 15 میلیونه خلک هم دي کووید 19 باندې مصاب شوي دي او هغه مرض سفر کړی ده. نو خدای دې وکړي چې په دغه دوه مرحله کې هم موږ تاسو په هیوادوالو باندې دغه تکلیف ډیر عادي تیر شي او هغه نقاط چې د ډاکټر صاحبانو د خوانه دوی ترسي کیږي هغه ټول نقاط او نزاکتونه په نظر کې ونیسي تر څو چې ډیرو زیاتو خطراتو څخه بچ شي.
وعلیکم السلام. د مورد کورونا سوال درین.
غني ډاکټر صاحب سنسور او ډاکټر صاحب احمدزی فرمودن کې ما ماسکار جبری میسازیم در ادارات او بعضی جایای کې زهام زیات باشه. ما از ډاکټر صاحب سنسور یی سوال میکنیم، همه قدر کمک ها و محلله هایی که آمدن از مملکت های خارج چی شدن؟ شما با کی کمک کردن؟ شما با کی دست رسید؟ چه قدر مواد آمدن؟ یک چیز دیگه میگن، یک قرار برادر نمیره سوال که از پیشن که بنام کرونا یا بنام کوید 19 شما از نان مردم بردن، ونترازه ها را بردن، دوار را بردن، هیچ چیز از شما کس چی خیر دیدن؟
تا فعلا مسائل تکنیکی سه اگر سمسوس جواب دادن خوب، اگر نه خیر بده برنامه دوم تره میکنیم. یک شنوانده دیگه هم هست، ولی بفرمایید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام، بفرمایید سیب سوال تانه تره کنین.
سوال مامی صاحب دکتر صاحب که ما شهر قندار زنگ زدیم، یکی خو دانشور قندار ماسک و یک چطلن یک فیصد هم کت ماسک استفاده نمیکنن. دوم از اینکه ما در فامیل ما دو نفر تست دوره پیش دو نفر تست مثبت برآمد، ما خودم هم یک درد تیر کردم، امکان دارم ما خودم در این مصاب شده باشم یا نشده باشم، من میره برم سوال ما جواب ده. و دوم از اینکه کسایی که در یک دوره مصاب شده دوره دوم هم امکان داره که مصاب شده یعنی.
خب سمسور صاحب نوبت شما بود، بفرمایید صاحب. خلاصه اگر جواب بدین که زیادتر سوالا جواب پیدا کنه صاحب، بفرمایید.
واجب کمک ها که کمک ها اومد چی شد؟ در سراسر افغانستان تقریبا 50,000 کارمند صحی داریم و این مسئولیت وزارت صحت هم است که ماسک و عفونی را فقط برای سیستم صحی و کارمندان صحی فراهم کنه. برای مردم چون که محدودیت ما داریم، برای تمام مردم ما رسیدگی کرده نمیتونیم، به این خاطر ماسک برای مردم تقسیم نشده و این در مندیت وزارت صحت هم نبود که ما ماسک برای مردم یا مایز و عفونی را برای مردم میدادیم. پس این بسیار مهم است که مردم همراه وزارت صحت عامه همکار باشد، توقعات بیشتر از وزارت صحت عامه داشتن به معنی از این است که یک وزارت هست که حجمش بسیار کلان هست، کارهای بسیار زیاد دارد، مگر بودجه بسیار کم هست. در بودجه افغانستان 4% بودجه برای ما داده میشه و کمک هایی که همراه وزارت صحت عامه صورت گرفتم، یک خود تشهیر در میدیا زیاد شد. مثلا یک نفر از 50,000 ماسک استفاده کمک میکنه، بازی در میدیا میگفت که مثلا از فلانی کشور یا از فلانی سازمان اینقدر ماسک استفاده شد. 50,000 ماسک روزمره استفاده سیستم صحی افغانستان است استفاده میشه. در باری که آیا کسایی که یک دفعه واره گرفته باشه دوباره مصاب میشه؟ بله مصابیت هست، مگر مرض شدید نمی باشه. پس بسیار احتیاط باید بکنیم، اینطور نکنیم که بگوییم که خب ما مصاب شدیم دیگه ما خلاص هستم. نه، ماسک کلگی ما استفاده کنیم، چی مصاب شده باشیم چی مصاب نشده باشیم. و این دوست ما که از قندار زنگ زده بود که دو یا سه نفر اعضای فامیلشان تستشان مثبت بود و خودشم اعراض و علائم پیدا کرده بود مگر تست نکرده بود، دیگه احتمال زیاد میرود که این مصاب شده باشه، مگر باز هم باید احتیاط کنه و از ماسک مفلسل است.
نظر صاحب در غرور چی در قندار نتماس کنه او چی در ماسک استفاده نکو؟ او بل سوال ده او چی آیا یو شخص چی کلپ در کرونا باندې اختصاصي بیا په آینده کې دوهم ځل لپاره بیا په د باندې حمله کوي او کنه کوي؟ اول دا چې باید د ماسک پر اړه باندې ټول هغه تدابیر چې هغه وقایوي وي، نو دغه پر اړه باندې باید زیات تبلیغات وشي تر څو چې د خلکو دغه دې په هوی سطح پورته لاړ شي او دغه نقاط ټول په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د دوی په هغه انتشار کې کموالی راشي یا د مرض په نیولو کې د مرض په مصابیت کې. بل دا چې په دې مرض کې ری انفیکشن یا دوباره مصابیدل شته، خو تر اوسه پورې هغه تحقیقات چې کوم سوي دي، بعضې اشخاصو په نیز باندې چې کله یو ځل دپاره په دغه کرونا باندې اخته شوي وي، د هغوی په نیز باندې درې میاشتې بعد دوهم ځل دپاره بیا هم کرونا ته تللي دي. بعضې ټریلونه یا بعضې تحقیقات چې سوي دي شپږ میاشتې بعد، بعضې اته میاشتې بعد، خو دوهم ځلې نسبت اول ځل ته چې کوم دغه د شدت د مرض چې ده کم وي، ځکه د پخوانه د دوی په بدن کې د همدغه وایرس انټیباډیانې موجودې وي. نو چې کله دغه وایرس دوهم ځل دپاره د همدغه شخص بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې زیات شدت رامنځته کړي او دغه کلینیکي اعراض و علائم ډېر مخته لاړ شي، په داخل د سږو کې دغه په اسناخو کې تبادله د غازاتو خرابه کړي، مریض نپسنګی ته بوجي، په خپل د وجود هغه انټیباډیانې چې په خوا په وجود کې تشکیل شوي دي دغه انټیجن یا دغه وایرس له منځه وړي او بیا نو شدت یې کم وي. خلاصه ډول سره به داسې ووایي چې د دې وایرس دوباره مصابیت هم امکان لري چې دوهم ځل دپاره هم ورباندې یو شخص چې اول ځله تېره کړې وي دوهم ځل دپاره بیا هم ورباندې مصابیدلی شي.
سمسور صاحب، چیزی که به شما مربوط است لطفا جواب بدین. باز هم مزه صاحبم
راجع به پیشبینی هایی که صورت گرفته، موج دوم تعداد مصابیت ما بیشتر می باشه، به همین خاطر وزارت صحت عامه آمادگی خوبتر نسبت به موج اول گرفته که تعداد بسترها را ما بیشتر کردیم، تعداد لابراتوارها و معایناتی که روزمره انجام میشه بیشتر شده و تیمای مشخص مراقبت های خانگی با آماده شده تا کسایی که در خانه قرنطینه هستند به وار رسیدگی کنیم.
احمد صاحب شما چیز علاوه میکنین صاحب؟
بله نظر صاحب، دا چی لکه پښتو صاحب چی سوال وکړي، اوله صفه خطرناکه ده که دوهمه صفه نسبت دی اوله صفه په نسبت باندې ځکه خطرناکه ده چې دغه دوهمه صفه په یخ کې راغله. معمولا وایرسونه چې دی په ژمي کې چې کله هوا سړه وي یخ وي ډیر زیات فعال وي او اکثرا په ژمي کې دوی خطرناکه تمامیدل شي.
سمسور صاحب شما یک جنبندی بکوین، آخرین توصیه‌تون به مردم کردم بگوین چی باید بکنن هرچی که لازم میبینین که به مردم مفید باشه لطفا بگوین.
نظر صاحب مردم باید همکارم رای وزارت صحت عامه باشه، توصیه ها را مراعات کنن، ماسک بپوشن، دستای خود مکرر بشوین، از جایی که بسیار مزدحم است رفت آمده کمتر کنه و در پالوی از این کوشش کنه که مقاومت بدن خود با خوردن سبزیجات و میوه‌جات بیشتر بسازه و کسایی که عملا مقدار ویتامین دی شان کمتر است میشه از تابلت ویتامین دی یا آمپول ویتامین دی را در شیر برد از او استفاده کنه. کوشش ما باید همه ما کوشش کنیم 95% نفوس اگر ماست استفاده کنم ما این ویروس را کنترل کرده میتونیم.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر فضل احمدزی متخصص داخل، از اشتراکتان به برنامه، از شنوندگان محترمم تشکر.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد بو،
که دموکراسی نوای دنجون خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت بنوی،
دموکراسی نوای نو رسانه بنوی.
آزادی رادیو د دموکراسی ملاتړی.